سلامونه ستړي مشي د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسې زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شي. مجله په خبرونو پیلوو. د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون چهارشنبې د دغې هیواد ته د شپږ زره افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت وویل دا شپږ زره هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي. د کاناډا د حکومت له پلان سره سم کاناډا ته د شپږ زره افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سر د خروج دیرش ډالر به د کاناډا سفارت ورکړي. د کاناډا سفارت به همداراز د هغو افغانانو جریمه هم پرې کړي چې په پاکستان که د ویزې له خلاصېدو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي دي. هر افغان چې تر قانوني مودې زیات په پاکستان کې پاتې شوی دی $800 جریمه به ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو روزنیز کورس کې په لسګونو روغتیا پالانو ته په دې اړه روزنه ورکړې ده چې په بیړنیو حالاتو کې هغو پیښو ته چې پکې خلکو ته ډېر مرګ ژوبل پیښې څړول پام وکړي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبې په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دي چې په دې 15 ورځني کورس کې د افغانستان له وو زنونو 9 روغتیا پالانو ګډون کړی و چې 15 تنه یې ښځینه روغتیا پالانې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي دا کورس ګډونوالو په بیړنیو حالاتو کې د ښو نمرنیو روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې اړینه پوهه او مهارتونه ترلاسه کړل. د پاکستان پوز تایید کړ چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې شدید نښته کې 12 ترهګر هم وژل شوي دي. پوز وایي چې ګڼ شمېر وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کالاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو برید وکړ. د پاکستان پوز ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي وو او د طالبانو له حکومت سره یې په دې اړه خپل معلومات هم شریک کړي دي. خو د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبې د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیه پر اوکراین توغندیز بریدونه ډېر کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. بلینکن د امریکا نوبړنی جګ پړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیل وروسته کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سږ کال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوي دي. او د کرکټ نړیوال جام مشال نن کابل ته ورسېده. دا د افغانستان په تاریخ کې دویم ځل دی چې د کرکټ د نړیوال کب مشال د افغانستان په خاورې ته وړل کیږي. نړیوال کب به دوی ورځې په افغانستان کې وي او په دې موده کې به په بیلابیلو ولایتونو ته یوړل شي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړی او یو له هغو ټیمونو څخه دی چې په نړیوال جام کې ګډون لري. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 پیلېږي او د افغانستان نوبړی مسابقه به د اکتوبر په 10 له بنگلاديش سره وي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې درته د مطالب لرو. په مجله کې بر سره دا واورئ چې په تورخم خارګوټي کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د تېرې ورځې تر وسلوالې نښتې وروسته له هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. وړاندې به په مجله کې له یو سوداګر واورو چې د دې لارې تړل کېدل د دوی کار ته څومره زیان اړولی شي. د بشري حقونو نړیوال سازمان فریډم نور له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په وړاندې بیړنۍ اقدام وکړي. په دې اړه هم درته وروسته تفصیل لرو. او د پاملرنې نړیوالې ادارې له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. دا به هم راسره واورئ چې د کرکټ نړیوال جام چې افغانستان ته رسیدلی دی دا چې دا جام به په افغانستان کې کومو ځایونو ته وړل کیږي په دې اړه هم تفصیل شته. او کیف ته د بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبري مجله کې مو از فريد سيال د تای روشان او قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو په تورخم خرګوډي کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونه ترمنز د تیری ورځې تر وسلوالې نښتې ورسته لا هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې ده. په تورخم کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې خرګوټي کې اوس وضعیت نورمال دی، خو لا هم دوکانونه تړلې دي او د دروازې لوري ته هیچا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ورشي. ورزو عصمت څاروان ته څاروان صاحب، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلي. که تاسې راته وایي هغو کسانو سره چې په سیمه کې دي تاسې خبرې کړي دي، دوی در سره په خپلو خبرو کې څه ویلي دي چې اوس مهال په تورخم دروازه کې څه ډول وضعیت ده؟
ډېره مننه فریده جانې. د کومو کسانو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی وایي چې دروازه بنده ده، له پرون راهیسې تر ننه پورې لاره بنده ده او دوی منتظر دي. دواړو خواوو کې په سلګونو لارې منتظرې ولاړې دي، مسافر هم منتظر دي او سوداګر شکایت لري چې د دوی مالونه خصوصا میوې په خرابېدو دي. په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې له وسلوالې نښتې وروسته که څه هم په دې ښارګوټي کې اوس کوم جنګ نشته، آرام آرامي ده، خو د تګ راتګ مخنیول شوی دی. لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه، د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دواړو خواو ته زیات شمېر بند پاتې شوي مسافر انتظار دي. د افغانستان اړخ ته د تورخم ښارګوټي یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دروازه لا هم بنده ده، هیچا ته اجازه نشته چې له پولې واوړي یا له دروازې تیر شي، او دا هم معلومه نه ده چې څه به پیښیږي. او تورخم ښارګوټي په مکمل ډول بندې، دوکانونه هم دي په وینا بندې. د تورخم له بلې غاړې د سلیب خان په نوم یو دوکاندار ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه، ویل چې خلکو ته ډېر مشکلات دي، دواړو لورو ته لسګونه د تازه میوې او ترکاري ګاډي یا موټرونه ولاړ دي، ناروغان بند پاتې دي، خلک په ویره کې دي چې بیا به جګړه ونکړي. په تورخم کې وی روغتیایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د پلازمېنې کابل له لوري د تورخم طالب چارواکو ته وویل شوي دي چې په هیڅ صورت جګړه نه کوي، بلکې دوی دا مسله د خبرو له لارې حل کوي. لا معلومه نه ده چې د تورخم دروازه به کله پرانستل شي. ویل کېږي چې پرون وروسته لدی چې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو په تورخم کې د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د بیا جوړولو اقدام وکړه او هڅې وکړه چې دا پوسته بیرته یا کی دغه محل نخته پیل شو. طالبان وایي چې اول د پاکستان له لوري ډزې وشوې، خو پاکستانیان به عراق وی چې اول ډزې طالبانو کړې دي. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلانو په دې نخته کې د یو طالب سرتیری د وشل کېدو خبره کړې ده، خو ځینې نورې سرچینې وایي چې په دې نخته کې څو تنه طالبان وشل شوي دي او همداراز څو نور ملکیان ژوبل او وشل شوي دي. پاکستان دی خپل یو تن دی وشل دی ټپی کېدو دی یو پوځي او دی یو عادي وګړي دی ټپی کېدو خبره کوي، خو دقیق معلومات نشته ځکه چې دواړو خواوې خلکو ته او خبريالانو ته موقع نه ورکوي چې سیمه وګوري او وضعیت له نږدې وګوري. په همدې حال کې د سوداګرو تشویش دی، دوی وایي چې په میوو بار موټران هلته ولاړ دي او دوی نه پوهیږي چې کله به دروازه خلاص شي او کله ډیر وخت کې شي. خصوصا وستي انګورو وخت چې دا شاغلی علي کوزي ازادي راډیو ته ویل چې انګورو وخت دی او انګورو ولاړ لارې هلته بندې پاتې دي، که ډیر وخت کې شي انګور به خوسا شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان عصمت څاروان و چې دا تورخم په دروازه کې د شته وضعیت په اړه باندې چې اوس مهال هلته څه روان دي موږ سره تفصیل شریک کړو. په همدې موضوع تم کیږو. افغان سوداګر محمد نوی افغان هم را سره په مجله کې مل شوی دی. افغان صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. افغان صاحب تاسو راپور واوري د کبا پیل کې راته د دغه لارې د تړل کېدو د اقتصادي تاوان په اړه وایست چې دغه لار کم داسې تړلې پاتې شي، سوداګرو ته یې څومره تاوان رسیږي؟
مننه، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، له پرون ورځې راهیسه د تورخم لاره د افغانانو پر مخ تللې ده او هلته ستونزه د دواړو ملکونو د سرحدي یا امنیتي چارواکو په مابین کې راغلې ده او د دې ستونزه د دې مشکل ډیر تاوانونه افغانانو ته رسیږي، ځکه اوس خصوصا په اوسنیو شرایطو کې د موږ د میوو سیزن ده او ما وختي هم له خپل تجارانو سره خبرې به وکړلې موږ ډېرې ستونزې لرو او د تورخم لارې موږ توکي وړلای شو په افغاني لارو کې او له نورو سرحدونو نه شو وستلای حتی پاکستانی چارواکو سره هم دا موضوع شریک کړه چې د موږ بار تقریبا له 200 نه تر 300 پورې لارې ولاړې دي هلته په تورخم کې هغه شرول فساد توکي دي کې چې سبزي او میوه دا سی هغه کچیر نن هم ودرېږي سبا خرابېږي نو د هغه لپاره کچیر تورخم نه خلاصيږي بدیل لار راکې ځکه د موږ افغاني موټر پاکستان ته پرته له تورخمه په غلام خان او په خرلیسو نه پریدي نو دغه پیشنهاد مرتو کو چې د موقت وخت لپاره د موږ د سبزو او د میوه موټر ته په غلام خان او خرلیسو باندې اجازه راکې سدا تقریبا له 300 پورې شاوخوا کې په تورخم کې ګاډي موټر ولال دي بار او دغه سي په کابل کې او په مرکز کې هم څه موټر ولال دي سدا هر موټر تقریبا د لسلا کو نتر 15 لکو پورې توکي کې بار دي نو دا
افغان صاحب د قیمتونو په اړه مراته وای چې دا ش ډالر بند پات شي په قیمتونو به څومره غیز وکړي هم په داخل د افغانستان کې او هم په پاکستان کې دوړ خلونو ته قیمتونو کې څومره سر ولري او سر پڅن کې کچوري د میوه او سبزیانو چې تاسو یاد کړی کدا ونر سیږي په وخت باندې او دلته په تورخم کې پات شي توان به سوداګر ته څومره وي
دا سې د سیمه وختي مویل دوی ته ډیر تاوان د لمګه د مګه تجارانو ته هم تاوان د ځکه غلطه تو کې ګرانی کې وس خصوصا په اوسنوي شرایطو کې پاکستان کې د میوه او د سبزي د افغانستان نه ډیره ورزي د انګورو سیزن ده د غسې د منې سیزن ده د شپتالانو سیزن ده لدی جای ورزي او د غسې رومیانو سیزن ده غلطه رومي کې ورځ تورخم باندې د غنن موږ معلومات کړی دي چې ډیر بره خطلې دي سبزي بره خطلې ده کوم توکي چې له دغه جای ورتل بادرنګ دغه سي نو هغه ته ډیر اثرات ډیر پرې باسي او افغانستان ته په اوسنی حالت کې پرته له سیمټو نسی ډیر راځي په خوراکي توکو باندې ډیر اثر نه پرې باسي ځکه موږ خوراکي توکي ډیر له نورو هیوادونو ناراضي خصوصا له مرکزی آسیا ناراضي نو تجارانو تم ډیر نقصان ده کې تقریبا په میلیونو افغاني تاوان ده کې او د دې لارې بندیدل د غزیار موږ مختیم د غختنه کړي ولا ادوار ملکول چارواکو نه او بیا هم غختنه ترې کو چې د افغانستان او د پاکستان د تجارت کوم ورستر بلې ټیټه کچې تر اخوزیږي او راکوسوي غړ لامل ده د سیاسي موضوعاتو کې د موږ تجارت ته ځان رسیږي دغه موږ دا غوښتنه کړي و چې که حتی حالات صفر تر اخوزی هم باید سرحدونه بند نسی بارډر بند نسی او دې ته گرین لاین ورکی شین لاین ورکی چې تجارت باید روان وسیږي په هر حالت کې ځکه او همیشه دغه ستونزې سره ولاړېږي خصوصا د موږ د سبزی په حالت کې نه پیږو چې دا سدي سکي او غواړي چې موږ غواړو چې دواړه ملکونه چې دغه کوم مایدات سره کوي کوم اګریمنټونه سره کوي په دې کې دی وشي ته توجه کې چې موږ لپاره باید گرین لاین خلاص کی او
افغان صاحب که په دې اړه راته وای دغه د لارې بندیدل تاسو اشاره وکړه چې دا باید داسې یو لار وي چې له سیاسي مخالفتونو پرته باید سوداګر ته اجازه ورکړي چې دواړه خواو ته تجارت وکړي خو په ټوله کې دغه کله چې لار بندیږي او سوداګر نشي کولای لیوي سیمې بل لیو هواد بل هواد خپل مالونه ولګدوي ځکه سوداګری په اعتبار ولاړه د څومره بیا د سوداګرو ته دغه اندېښنه ور زیاتوي چې دوی ونی شي کولای په دغه دوه هیوادونو کې سرمایه گذاري وکړي
دا زیاده چې موږ تجاران دغه تجارت موږ خصوصا موږ افغانانو دا اوایي کې لګیا دي موږ نه پیپوي ګوځ خپل میو تاجر ما بس څیر څه ګټور راته تمام سی هغه منفیو مثبت اړخونه نه ګورم دلته یو د موازه سی وای سبزی ډیره ګټه کوي دا سورج مخکې دلته د موږ تجارانو چی ویوتلې ما خپل وزارت تجارت سره اړیکه ونیولې موږ تجارانو خپل ګروپونه دی هغه کې موږ پیو کوم چې موږ دې خدای لاسو ګور یو میکانیزم باید جوړ شي وتګلار باید جوړ شي خصوصا په پاکستان سره تجارت سي ډیر سره مجبور نه سي او ډیر یعنی په دغه حالت کې نه سي چې په د تجارت نه پیږي نه ورګړي نو هغه افراد او اشخاص چې نور خواو ته مخه بند سي یو دم دغه تجارت وګوري بیا دغه خواته مخه کیږي ځکه څو ورځې مخکې دا تجارت داسې ده چې پاکستان ته اوس د موږ د سبزی او د رومیانو سیزن د ما سره ویډیوګانې شته ګروپو ته یې را شریکې کړلې ټولو تجارانو حتی د را روانه هفته کې موږ د دې لپاره غونډه نیولې داسې موږ باید یو میکانیزم ورته جوړ کړو ولې دغه سیالت سره مخ شو د کوم تجاران له دې جې نه سي یو دم د رومیانو سیزن سي نو له دې جې پاکستان بازار داسې داسې د ورځې تقریبا 8300 موټر پورې رومیان غواړي نو هغه د کتل د تجاران ماهنګي نه لري یو میکانیزم نسته حکومت یو تګلار نه د جوړ کړي ټول توکل په خدای دی نو د دې چې کله هغه ته مال ووسی لسلو نس یو سلو شل موټر سی یو دم د دې په تجارت باندې اغیز کوي هغه شر په سات تو کې دی یو ورځ نه دوه ورځې ته نه پاتې کیږي
مننه خان صاحب چې وخت یاري نه کوي کور ودان مننه چې مننه کور ودان افغان صاحب چې وخت کم د ژوندې وسی چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون وکړو افغان سوداګر محمد نبی افغان و چې دا تورخم د لارې د بندیدو او د چاغیز په افغان سوداګر څه وی مکسر د سوداګرانو اندیښنې شریکې کړي په افغانستان او پاکستان کې پر یو بل موضوع تم کیږي چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتي دویمې ورځې ته غځېدلې دي ورزو د سید شینواری په دې راپور کې نور څه زیاتور وکړو
د چترال په سیویل کې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتي دویمې ورځې ته غځېدلې د چترال د کیلاشو په بمبوریت کې یو ځایي وکیل نابک وایي وسلوال په ډیر زیات شمیر سره راټول شوی او بمبوریت سیمه ته 1 کیلومتر نه وتی چې د نخټو لامل یې بازارونه کاروباري ځایونه او خونیزې ادارې تړل شوی دي د دې په خبره د برمبور بمبوریت درېر جسکو او رسوندري د چترال سیویل ډډه کې د افغانستان نورستان ته څیرمه پرتی دي خو خلکو سره خامخا په کې اندېښنې شته د په خبره د برمبور بمبوریت درېر جسکو او رسوندري د چترال سیویل ډډه کې د افغانستان نورستان ته څیرمه پرتی دي خلکو سره خو خامخا اندېښنې شته زم د اوس چترال ښار ته نشم تله نه سودا پسې وته شم ځکه لارې تړل شوې دي ماشومان ښوونځي ته وته نشي او یو ویره خوره ده دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی طالبانو تیر ورځ په ټولنیزو رسنیو چترال کې د عملیاتو د پیلولو خبر ورکړ او دا یې وکړه چې دغه سیمه کې د نښتو پر مهال 12 پاکستانی سرتیري وژلي او شاوخوا 90 تنه نورې اسیران او ژوندي نیولي خو چترال لپاره د پاکستان د حکومت استازي یا ډیپټي کمشنر محمد علي مشال راډیو ته په خبرو کې د طالبانو ادعا رد کړې دي او وای کلاش سیمه کې پرون ډزې وی خو نن قراری ده یوازې لری ځایونو نه یو نیم توغندې وشتل کیږي او غوونه راځي نو وړ وای لاري هم تر ډیره خلاصې دي یوازې کلاش او بمبوري تتللې لاري لدی عمل باندې دي چې الته لویش میر پاکستانی ځواکونه مختتک کوي په همدی حال کې د پاکستان د پاوز وایندوی دفتر یا آی اس پی آر د چترال د نخوتو پاړه ویلی دغلت نخټو کې تر دې د ما څلور پاکستانی سرتیري وژل شوی خو په ځوابي ډزو کې بیا 12 وسلوال وژل شوی او اوس پاکستانی ځواکونه هلته په تصفیوي عملیاتو باندې بوخت دي
سید شینواری و چې د خیبر پختونخوا په چترال کې د وسلوال او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نخټو په اړه باندې روستي جزئیات راکړل
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان یو بل مسله راخلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو ل نړیوال ټولنې غوړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناورین په وړاندې بیړنۍ اقدام وکړي یا سازمان طالبان له څلور شپې توڅخه د زیات فرمانونو په صدرولو سره خزي لامه ژوند څخه ګوخه کړې دي البته دا د دې سازمان خبره ده ورزو سنا کړه چې په دې اړه نور تفصيل راکړي
د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا فریډم ناو د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر وړاندې د ازادي ضد فرمانونو ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو ناورین پر وړاندې ژر تر ژره اقدام وکړي دغه سازمان وایي طالبانو له څلور شپېته څخه د زیاتو فرمانونو په صادرولو سره ښځې له عامه ژوند څخه لیرې کړې دي فریډم ناو په جرمني کې د یو شمېر معترضو ښځو اعتصاب ته په اشاره سره زیاتوي چې تمنا زریا پریانی، نایره کوهستانی، وحیده امیری، رقیه سایی او سبیره اکبری د دې سازمان په خبره د طالبانو لخوا پر ښځو د ظلمونو پر وړاندې د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکوي او له نړۍ غواړي چې په معنا اقدام ترسره کړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان فریډم ناو وایي دوی له هغو افغان ښځو سره ولاړ دي چې د دغه سازمان په خبره د خپلو حقونو لپاره په زړورتیا سره مبارزه کوي. د جرمني په کلن ښار کې د فعالو افغان ښځو اعتصاب چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی لا هم دوام لري. یو له دغو اعتصاب کوونکو څخه تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل چې نن یې د نه خوړو اعتصاب اوومه ورځ ده او دې ته به دوام ورکوي. د هغې په خبره د هغوی صحي حالت هم ښه نه دی، خو خپل اعتراض ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو د حقونو لسګونو فعالانو او د ښځو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو له دغو اعتصاب ملاتړ کړی او له نورو هېوادونو څخه هم یو شمېر کسانو په دغه اعتصاب کې ګډون کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایی چې د افغانستان په یوه ګاونډي هېواد کې اوسیږي او تازه یې په اعتصاب کې ګډون کړی دې ازادي راډیو ته وویل نن زما د اعتصاب درېومه ورځ ده او نوموړي وویل چې تر وروستۍ ورځې پورې به له تمنا څخه ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاست په مخالفت کې د دغو افغان ښځو اعتصاب په دې موخه ترسره کیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي توپیر په رسمیت وپیژني، پر طالب چارواکو په ځانګړې توګه د هغوی پر سفرونو بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان راخوشي کړي. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصولو پر بنسټ د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي او د خپل مشر فرمانونه یې چې له مخې افغان میرمنې قدم په قدم محدودې شوې دي د افغانستان کورنۍ مسله بللې او له نړۍ څخه یې غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي.
سنا کاکړ و چې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان فریډم ناو د راپور جزئیات شریک کړي چې غوښتلی و چې په افغانستان کې بشري ناورین د بشري حقوقو د ناورین پر وړاندې باید بیړنۍ اقدام وشي. د پاملرنې نړیوال ادارې له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. دغه موسسې د خپل نوي راپور په خبرول سره ویل چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله د خوراکي توکو د مرستو میدل د نړیوال خوراکي بحران په حال کې چې له کنټروله وتلې ده د مرستندویانو بې خوریخي ورزو خطر پردیسته چې په ډېر نور تفصیل راکړي.
د بې وزلۍ زیاتوالی او افغانستان سره د مرستو د کمیدو لاندې خنو وروسته وسته پاملرنې نړیواله مسله افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه موسسه د خپل نوي راپور په خپرولو سره چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی ویلي په افغانستان کې د بودیجې د کمښت لامل د خوراکي توکو د مرستې کمیدل د نړیوال خوراکي بحران په حل کې چې له کنټرول وتلی ده د مرستندویانو بې غوري ښیي. د پاملرنې نړیوالې موسسې د معلوماتو له مخې د ژمي په رارسېدو سره به د قحطۍ ګواښ د هغو لسګونو میلیونو افغانانو، یمنیانو او نورو هغه کسانو ژوند تر اغیز لاندې راولي چې له نړیوالې لوږې سره د مبارزې لپاره د بودیجې د برابرولو لپاره جدي هوډ نه لري. دغې موسسې د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې د خوراکي توکو د خوندیتوب د زیاتوالي له امله خلک اکثرا په هغو زیانمنو میکانیزمونو تکیه کوي چې په اوږدمهاله کې د خلکو ژوند ته زیان رسوي. پاملرنه له ښوونځیو څخه د ماشومانو ایستل او جبري ودونه د بیلګې په توګه یادونه کړې ده. دغه موسسه وایي کله چې په ټولنه کې د لوږې کچه زیاته شي د بشري بودیجې کمښت اندېښنې وړ مسله ده. یادې موسسې د خپل راپور په یو برخه کې دا هم ویلي چې که کافي بودیجه ژر تر ژره دا ډول ټولنو ته ونه رسیږي ښایي پایلې تر راتلونکي کلونو پورې دوام وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او د کم عاید لرونکي کورنۍ وایي چې شپه او ورځ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکي میاشت کې به د بودیجې د کمښت له امله له 2 میلیونو اړمنو کسانو سره خپلې مرستې پرې کړي. په دې کمښت سره به سږکال په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له مرستو څخه د محرومو کسانو شمېر 10 میلیونو ته ورسیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام وین وحید الله امانی د چهار شمې پورس ازادي رډیو ته وویل چې افغانستان له خورا ناوړه بشري وضعیت سره مخ دی او د مرستو کمښت به تر ډیره هغه افغان میرمنې او ماشومان اغیزمن کړي چې د خوړو لپاره هیڅ نه لري.
خاطر پردیس و چې د پاملرنې د نړیوالې موسسې د هغه اندېښنې راسره شریکې کړه چې ویلي وو په افغانستان کې د مرستو او د بودیجې کمیدل د نړیوالو سازمانونو نیمګړتیاوې ښیي. اوس هم ورزو د سپورت ډګر ته د کرکټ نړیوال جام افغانستان ته رسیدلی دی، دا چې دغه جام به کومو ولایتونو ته وړل کیږي او کومو ځایونو ته وړل کیږي. ورزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ده. ساحل صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې راته وایي دغه جام چې افغانستان ته رسیدلی دی، ارزښت یې په څه کې دی او کومو سیمو ته به وړل کیږي؟
می ومنه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن خبر ورکړ چې د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام ټرافي یو بیا افغانستان ته ورول شوې ده. دغه ټرافي لوړان د پلان شوې و چې افغانستان په شمول به ګڼو نورو هیوادونو ته چې د کرکټ په نړیوال جام کې لوبه کوي او هغه هیوادونه چې د کرکټ په نړیوال جام کې لوبه نه کوي خو غټ هیوادونه دي هغه ته به وړل کیږي. د دې ارزښت تر ډیره پورې په دې کې وي چې د کرکټ له لوبې سره د خلکو لیوالتیا لا پسې زیاتیږي او یو ډول ارزښت چې هغه ملک ته ورکول کیږي. او د دې نه علاوه افغانستان د کرکټ نړیواله شورا د بشپړ غړیتوب امتیاز لري، نو دا د افغان ولس او د افغانانو حق جوړیږي چې دغه نړیواله ټرافي باید افغانستان ته ورول شي. که څه هم لومړی ځل چې د ټرافي د سفر سکیجول اعلان یې د افغانستان پکې نه و، خو د کرکټ بورډ وایي چې د دوی د پرله پسې هڅو وروسته کرکټ نړیواله شورا قانع شو چې دغه جام به افغانستان ته یو ځل بیا بیوړل شي. تر دې دمه کرکټ بورډ نه دی ویلي چې دا به کومو ولایتونو ته لیږدوي، خو ویلي دي چې د کابل په ځینو تاریخي سیمو کې به نندارې ته وړاندې شي او د دې جام لپاره یوازې دوه ورځې اجازه وي چې په افغانستان کې وي. نو په همدې اساس به دوی دا ځل هڅه کوي چې نږدې هغه ولایتونو ته انتقال کړي چې د کرکټ ډېر نفوس پکې ده، لکه تیر ځل چې نړیوال جام راوړل شو جلال آباد او خوست. باید وایي مینوالو شکایت کاوه چې تر ډیره دغه ولایتونو کې کرکټ کیږي خو دغه جام دوی ته نه ده وړل شوی. تیر ځل بامیان او هرات او قندار ولایتونو ته دغه جام وړل شو، اولته نندارې ته وړاندې شو، خو فکر کوم دا ځل جلال آباد او خوست د دې لپاره کاندید ولایتونه دي چې دا جام بلته وړل کیږي. د دې نه علاوه بله مهمه خبره دا وی چې دغه سوداګر او هغه خلک چې په افغانستان کې د کرکټ په برخه کې سوداګري کوي هغه ته یو مهم پیغام دی چې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره پراتونکو کې سرمایه گذاري په لوبډلې وکړي او د غیر لوبډلې په مالی املاتړ کې دوی برخه واخلي.
ډېر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوال جام په وړو یې موږ سره تفصیل شریک کړو.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به و نړیواله موضوع واخلو، اوکراین ته باور شو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن کیف ته سفر کړی دی. ورزو اسمت سروان ته چې تفصیل راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی چې روسیې پر اوکراین توغندوی بریدونه ډېر کړي او په ترڅ کې لږ تر لږه ولستنه وژلي دي. بلینکن د امریکا لومړنی جګپوری چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سش کال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوي. بلینکن د کیف د سفر په لړ کې د اوکراین لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نویو مرستو اعلان وکړ. د دغو مرستو ارزښت څه باندې یو میلیارد ډالر دی او په هغو کې د هوایي دفاع سیستمونه شامل دي. د امریکا د باندنوی چارو وزیر لخپل اوکراینی ساری سره په یو غټه خبري غونډه کې د خبريالانو د پښتنې په ځواب کې وویل په چیرو څو ونیو کې د اوکراین د ځوابي بریدونو په نتیجه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. دا نوی مرستې به د دې پرمختګونو له دوام او چټکتیا سره مرسته وکړي. بلینکن تر دې مخکې هم د اوکرایني ځواکونو پرمختګونه مهم او هیله بښونکي بللی وو. ځینو امریکایي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي و چې د اوکراین د ځوابي بریدونو پرمختګ ورو دی او هغه تاکتیکونه چې دوی ورڅخه کار اخلي خورا کمزوري دي. د دغو امریکایي چارواکو نومونه رسنیو د هغوی په غوښتنه نه و څرګند کړل. د هغوی دا نیوه کې اوکراینی چارواکي په غوسه کړل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دې اوکراینیان خپله غوسه سړه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په دونسکي پر یو سوداګری مرکز د روسیې د چهارشنبې د ورځې د توغندوی بریدونو د غندلو ترڅنګ وویل چې په دې برید کې د یو ماشوم په شمول یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. اوکراینی چارواکو هم دا راز ویلي چې په دې برید کې 23 نور ملکیان ټپیان شوي دي.
پښتو خبری مجله مو همدلته پای ته رسیږي. تاسو ملتیا غواړو.